أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. صدق الله العلي العظيم. دا آيات كريمة دا سورة التوبة يوصلوا يولسم آياتي. دا آیات کریمه لمړنۍ هغه آیات کریمه دی چې مسلمانانو ته د جهاد د ترغیب په اړه باندې نازل شوی دی، او دا هغه لمړنۍ آیات دی چې د مسلمانانو سره الله جل جلاله د سودا او د یو عقد د یو تړون اعلان کړی دی. هغه عقد او تړون الله جل جلاله دلته د رانیولو په معنا باندې چ الله جل جلاله ستاسو څخه یو څه شی رانیسی او تاسو یو څه شی قربانی خرڅوي، دغه درانیولو او خرڅولو عقد الله ستاسو سره کوي. دغه عقد او دا تړون الله جل جلاله درانیولو د خرڅولو په نوم ځکه یاد کی چې الله جل جلاله انسانانو ته څو شیان ورکړي دي، مال یې ورکړي دي، اولاد یې ورکړي دي، او د انسان د بدن غړي الله ورکړي دي. داغه د الله عز وجل د نور څخه ورکړل سوی شی چې و انسانانو ته ورکړی دی، انسانان یې مالکان جوړ کړی دی، دا هم امانت دی. ځکه هیڅوک داسې نه دی پیر سوی چې دی د مال اولاد او همدا ډول د ده د بدن غړي د دې مالک چې د ابد د پاره سي. یو څو عمر ژوندی وي، کله چې وفات کېږي مال هم ځنې پاته سي، اولاد هم ځنې پاته سي، بدن و صحت و جسد دا هم ځنې پاتې سي، خالي لاس ولاړ سي. دا چې و دنیا ته خالي لاس راغلی و بېرته خالي لاس ولاړی. دنیا ته چې څوک خالي لاس راسي، الله جل جلاله امانت موقات یو څه شیان ور تسلیم کی. کله چې د دنیا څخه ځي بېرته شیان ځنې تسلیم کړي، خالي لاس ولاړ سي. دا چې الله جل جلاله ډېر مهربان رب دی، دغه امانت شیان چې ده ته ورکول سوي دي، دی مالک نه دی، پر دې الله سودا ورسره کوي. وایي انسان خالي لاس رالی، الله څه شیان درته درکړل، دغه د الله د خوا څخه درکړل سوي شیان الله به یې درڅخه رانیسي. د الله شیان دي، الله تا ته درکړي دي، امانت یې درکړي دي، الله به یې درته رانیسي. فقط او فقط تا ته یو بل نعمت ورکړي، هغه ته به یو بهانه سي. هغه نعمت څه دی چې خالي لاس یو څوک بېرته د دنیا څخه ولاړ سي، هلته نو بیا ساده سړی نه پاتېږي. یا به ښه ژوند وي یا به بد ژوند وي. بس که چېرې د دې دنیا څخه ای انسان ته ولاړ سي، هلته یو بل ژوند هغه ستا لپاره تریخ وي، الله ستا دپاره دا شی نه دی خوښ. د الله عزوجل دا خوښه ده چې هلته تا ته خوږ ژوند، ښه ژوند، دائمی خوشاله ژوند نصیب سي. نو دا هغه دائمی خوشاله ژوند د کټولو لپاره الله جل جلاله ستا څخه غوښتنه کوي. وایي دغه موقف و امانت شیان چې الله په دنیا کې تا ته یو څه درکړل، د دې څخه یو برخه الله ته ورکړه، الله به هلته خوږ ژوند در نصیب کړي. هغه څنګه؟ الله جل جلاله پر مسلمانانو باندې جهاد لازم وباله. د جهاد دپاره لیچ راون غړه جهاد ته ولاړ سه، دا خپل صحت او د بدن غړي پکښې مصرف کړه، مال پکښې مصرف کړه، وخت پکښې مصرف کړه. ګوره دا د الله د لوري څخه تا ته درکړل سوي شیان دي. یوه برخه دې پکښې مصرف کړل. الله عزوجل فرمایي وایي ستاسو د الله سره سودا وسول،
د دې کار په بدله کې به الله فرمایي وای دا ایمه ژوند زه در جوړ کړم. دا ډیره ښه سودا ده. همدا وجه ده عمر فاروق رضی الله عنه فرمایي وای عجیبه ښه سودا ده د الله چې رانیول سوی او خرڅوی شی دواړه تا ته پاتېږي. که رانیول سوی شی دي او که خرڅوی شی دي دواړه تا ته پاتې دي. الله څه د څخه غواړي نه. او حسن بصری رحمه الله فرمایي وای څومره ګټمنه سودا ده د الله مال دی. الله په خپل مال سودا در سره وکړل. انسان ته مالک نه. نو ځکه الله عز وجل فرمایي ان الله اشترى من المؤمنین ان الله بشک الله جل جلاله اشترى رانوي من المؤمنين د مؤمنان سکا انفسهم د دې ځانونه رانیول و اموالهم د دې مالونه رانیول بی په مقابل کې د دې چې ان فتاحیک سره لهم دی لرب الجنه جنت وی. دا خو عام حکم دی تر قیامت پورې د هر مؤمن مسلمان لپاره که په هغه زمانه کې و که اوس دې که بیا دې. او اصلا دا آیات کریمه چې نازل سوی دی دا په شان کې د یو څو صحابه و نازل سوی دی. هغه صحابه چې د پیغمبر علیه السلام سره بیعت وکړي انصار صحابه و. اصلا دا آیات کریمه د هغو په شان کې نازل سو وروسته نو یو عام حکم سو تر قیامت پورې. هغه کوم صحابه و؟ هغه صحابه و چې بیعت د عقبه یې وکړي. د عقبه یا د عقبه مقام بیعت او تړون د پیغمبر علیه السلام سره درې سوی دي. په یولسم کال د هجرت پیغمبر علیه السلام ته پنځه کسه د مدینې منورې راغلل. پنځه کسان کله چې د پیغمبر علیه السلام د پیغمبرۍ اورېدلې وه د ایمان نور یې په زړو کې ښکاره سوی و. دا پنځه کسان راله د مکې مکرمې څخه وتلی د حج په موسم کې مینا ورته وایي. په دې مینا کې درې جمرات دي. جمرات دا زموږ خلک چې شیطانان بولي. څه دي درې څه دي دي شیطانان خو دلته نشته. اصلا دې ته جمرات ویل کېږي. دا چې وخت دلته شیطان راچل سوی دي نو په هغه اصلاح خلک ورته شیطانان وایي. جمرات دا درې جمرات چې دي دا یو ډېر غټ غر دی. د دې غټ غره په بغل کې پراته دي. یو طرف ته هم غر دی بل طرف ته هم غر دی. خو هغه درې دانې دراز سره پراته دي. دې طرف ته د مکې ښار دی. دغه جمره یا دغه څلی دا د یو غره سره وصل دی. یو کوچنی غر دی. دا غر اوس نسته د سعودي حکومت ایسته کړی دی. دا کوچنی غره ته په عربي ژبه کې عقبه ویل کېږي. نو دغه جمرې ته جمره یا عقبه ویل کېږي ځکه چې دا کوچنی غرګۍ دا ورسره لګېدلی وو. ځکه و دې ته جمره یا عقبه ویل. آفته خو نو بیا هغه چې غر شته خو دا یو کوچنی پوزکه یا یو کوچنی غرګۍ ورسره لګېدلی دی ورته ځکه جمره یا عقبه ویل کېږي. د دغه جمره عقبه سره په څنډه کې د پیغمبر علیه السلام سره پنځو کسانو بیعت وکړي چې اے د الله پیغمبره موږ پر تا ایمان راوړو. څه چې تا موږ ته امر وکړي پر دې ټولو زموږ ستا سره وعده ده تړون دی چې موږ به منو. دا یولسم کال د پیغمبرۍ و. دا پنځه کسان چې ولاړه په خپل وطن مدینه منوره کې دا کسان د مدینې منورې راغلي. د پیغمبر علیه السلام د پیغمبرۍ او د اسلام اوازه یې خورا تر لرو لرو ځایو خپره کړل. راتلونکي کال چې دولسم کال د پیغمبرۍ کېږي اووه کسان یې نور د ځان سره د حج په موسم کې راوستل. کله چې د حج موسم سو پیغمبر علیه السلام چې مینا ته راغلی و دلته د جمرې عقبې سره بیا دې دولس کسانو د پیغمبر علیه السلام سره بیعت وکړي. بیا دا دولس کسان چې ولاړل پنځه هغه زاړه کسان اووه یې نوي راویستلي وو. دا چې ولاړه راتلونکي کال چې دیارلسم کال د پیغمبرۍ دی او پیغمبر علیه السلام په دې کال بیا مهاجر کېږي هم یو لوی جماعت د مدینې خلک د ځان سره راوستل او هغو ټولو د اسلام دین قبول کړي او ټولو د پیغمبر علیه السلام سره بیعت وکړي. د مدینې منورې په خلکو کې عبدالله بن رواحه رضی الله عنه هغه چې دا بیعت وکړي پیغمبر علیه السلام ته راپېښ سو او ورته ویې ویل چې ای د الله پیغمبره ته دې موږ ته خپل شرایط معلوم که چې موږ څه وکړو د الله په وړاندې څه وکړو ستا په وړاندې څه وکړو. پیغمبر علیه السلام ورته وویل چې زما ستاسو سره تړون او بیعت پر دې دی چې تاسو به د یو الله عبادت کوئ. د الله بغیر بل به د هیچا عبادت نه کوئ. او زما په وړاندې باندې شرط دا دی چې تاسو به زما داسې حفاظت کوئ لکه څرنګه چې د خپلو اولادونو بچانو او د خپلو فامیلونو حفاظت کوئ. نو څوک کاسه صحابه را تیر سول د مدینه انصار د پیغمبر علی السلام سره الاس پلاس کی ول د الله پیغمبر زموږ سره وعده ده چې موږ به دغه سه حفاظت ستا کو لکه څنګه چې د خپلو اولادو کو او د الله عز وجل بغیر بل به د هیچا عبادت نه کو دا زموږ ستا سره بیعت دی وعده ده تړون دی دا کار چې دی وکړي نو بیا یې وپوښتنه جن وکړه چې دا کار موږ وکړو نو الله جل جلاله به د دې کار په بدله کې موږ ته څه راکړي پیغمبر علیه السلام ورته وویل چې الله به تاسو ته جنت ته نو بیا دوی پر دې سودا ډېر خوشحاله شول چې الله موږ ته جنت راکړي او موږ د پیغمبر علیه السلام سره داسې تړون وکړي الله جل جلاله دا آیتونه هم نازل کړل دا آیت چې نازل شو بیا چې دوی ته واورول شو دوی ډېر خوشحاله شول د مدینې خلک اصل دا آیت دی بشان کی نازل سوی دی چه دا تاسو دا اللہ دا پیغمبر سره دا اللہ سره سودا وکرن اللہ ستاسو سخا ستاسو زانونا مالونا یو بر خرانی ون نو اللہ جل جلالهو پا بدلکی تاسو دا جنت دار کی بہترین جنت دار زکا اللہ عز و جل فرمائی ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسهم ان اللہ بشک اللہ جل جلالهو اشترا رانی ون من المؤمنین دا مؤمنان سخا انفسهم زانونا دا دی و اموالهم مالون ددی بی په دې عوض کې چې ان په تحقیق سره لهم دی لرب الجنه جنت یقاتلون دی په جهاد کې په سبیل الله د الله په لار کله چې دی جهاد کې نو په جهاد کې به دوی ترې کې وي یا به دی غازیان جوړیږي یا به شهیدان جوړیږي په دواړو طریقو کې الله جل جلاله د دې ګټه شي فیقتلون فس دی به قتل کې یعنی دا چې دی به قاتلان جوړیږي غازیان به جوړیږي کافران به د دې تر توره وځي ويقتلون او دی به قتل کېږي شهیدان به ګرځېږي مقتولین به ګرځېږي او دا که دی قاتلان جوړ سي غازیان جوړ سي که مقتولین جوړ سي په دواړو صورتو کې الله جل جلاله دی ته جنت ورکي او دا جنت چې الله دی ته ورکي دا څه ساده د درواغو مشکوکه وعده نه ده وعدا علیه حقا وعده پر دې اشترا باندې ثابته ده داسې ثابته ده چې یوازې په دې کتاب کې لا څه کوي په تورات په تورات کې هم دا وعده حق وه والانجیل او په انجیل کې چې بل آسماني کتاب دی والقرآن او په دې قرآن کې چې دغه کتاب چې زموږ او ستاسو مخ ته پروت دی په دې درو سور آسماني کتابو کې دا وعده حق او ثابته ده موجوده ده چې د دغه کار په بدله کې به الله عز و جل و مؤمنانو ته جنت یقینا ورکړي ومن هر هغه څوک اوفا چې وفاو کې بیا دی په وعده سره خپل مخلوق هر څوک وایي چې که د اسلام د دین خبره سي سر او مال د اسلام پر دین ورکوم خدا چې دا عمل ځای راسي وفا څوک په وعده کې دا به بیله خبره ده ومن هغه څوک اوفا چې وفا وکړي بیا دی په وعده سره خپل من الله د الله د لورې څخه اے پیغمبره فاستبشروا فس ته دې ته خوشخبری ورکه زیری ورکه او دې ته دا ووایه فاستبشروا فاستاسو خوشحالی حاصله کړي ببیعکم په سودا خپل سره الذي هغه بیعه بایعتم به چې تاسو ورباندې سودا کړې ده په هغه سره خوشحالی حاصله کړي او وذلک دغه بیعه چې تاسو وکړل جنت مو پیدا کړي او دا خپل مالونه مو یوه برخه ورکړل او دا سودا مو وکړل هو دغه بیع الفوز کامیابی ده العظیم چې ډېره لویه کامیابی ده دا د الله وعده ده او د الله عز وجل وعدی خو حق دی ځکه په نور آیاتو کې راځي ومن اصدق من الله حدیثا تر الله عز وجل به صادق او رښتینی کس څوک وي او بل ځای کې راځي ومن اصدق من الله قیلا تر الله عز وجل به صادق په قول کې څوک وي هیڅوک به نه وي دا په عموم کې یو عقد دی یو بیع او تړون دی د الله د خپلو بندگانو سره تر قیامت پورې هر زمانه کې چې خلک یې دا سودا الله عز وجل دغه وعده ده ورسره التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف دا کسان چې دغه صحابه وه د دې څه خصوصیات وه هغه صفات الله جل جلاله بیانوي که څه هم دا صفات دا شرطونه د مجاهدینو لپاره نه دي خو د مؤمنانو لپاره د کمال صفتونه دغه دي چې دا صفتونه په مسلمان کې موجود وي التائبون هغه توبه ایستون کی د هر انسان څخه اشتباه کیږي تېروتنه کیږي خطا کیږي خو کله چې خطا ځینې وسول یو دم توبه وباسي توبه ایستون کی مسلمانان العابدون عبادت کوونکي لاوباله وخت تېرونکي نه السائحون روجاتان الراكعون ركوكونكي يعني جير منزون كونكي الساجدون سجدي لقونكي والله تا الآمرون بالمعروف هاغا مؤمنان چه خلق پنیکی سر امركي مسلمانان ورون توائي چه دانيا كار وكو دانيا كار وكا دانيا كار وكا او والناهون عن المنكر او هاغا كسان چه منكونكي جي دبدو كارو سخا او الحافظون او ساتونكي دي لحدود الله حدود لرد الله دا الله احكام دا دي حفاظت كي ساتنكي وبشر زيري ورك المؤمنين مؤمنانو تا فديسر زيري ورك چدي لرب جنتوي او يقينا بدا دي كاميابي بي ما كان لنبي والذين آمنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كان اولي قربا دا آيات كريمة او بس آيات كريمة اصلا دا پیغمبر علیه السلام دا اکا ابو طالب پا اړه نازل سوی دی او پا عام ډول باندې یو حکم ځینې ثابتی دا ابو طالب پا اړه دا آیات کریمه نازل سوی دی ځکه چې ابو طالب کافر و بیا یې هم د مسلمانانو حفاظت کوه د مسلمانانو په څنګ کې به ولاړو ټول عمر به یې د مسلمانانو دفاع کول کله چې ابو طالب وفات کېدی نو پیغمبر علیه السلام ورسره ناست و چې اکا یې وفات کېږي او په دې مجلس کې ابو جهل هم ناست و او عبدالله بن امیه هم ناست و پیغمبر علیه السلام خپل اکا ته د کلمې طیبې تلقین ورکړي چې ای اکا ته کلمه د لا اله الا الله محمد رسول الله ووایه نو زما به لاره اواره سي اولین به د قیامت په ورځ ستا شفاعت وکړو کله چې پیغمبر علیه السلام دا خبره ورته وکړل ابو جهل خبیث هغه به دسي و ابو طالب ته وویل چې ای ابو طالبه ته د عبدالمطلب دین پرېږدې ته خپل پلار دین پرېږدې بیا به پیغمبر علیه السلام هغه خبره ورته وکړل د کلمې تلقین بیا ورکړي بیا به ابو جهل ورته وویل یا ابا طالب ترغب عن ملة عبدالمطلب ای ابو طالبه ته د خپل پلار عبدالمطلب د دین څخه اوړې د دې څخه مخ ګرځې پیغمبر علیه السلام به د کلمې تلقین ورکاوه ابو جهل به دسې دا ورته ویل چې پام د پلار د نیکه دین پرې نشته آخر ابو طالب ورته وویل انا على ملة عبدالمطلب زید عبدالمطلب پر دین یم اوړم نه کله چې دا خبره وکړله ابو طالب وفات شو کافر تر دنیا تیر شو نو پیغمبر علیه السلام چې ولیدی چې اکا یې کافر تر دنیا تیر شو او ابو جهل دا خبرې ورته کوله نو دا خبره یې وکړله لاستغفرن لك ما لم انه عنك تر هغه مهاله به زه ای اکا ستا لپاره د الله څخه مغفرت غواړم چې مناسوی نه یم دا خبره چې وکړم د آیات کریمه نازل په دې آیات کریمه کې پیغمبر علیه السلام منع شو چې ته به د کافر لپاره د مشرک لپاره د الله څخه د مغفرت دعا نه غواړې که څه هم ستا قریب وي هر څومره نږدې قریب دي وي چې کافر و ته به دا نه وایه چې الله درته مغفرت وکړي درته بخښوي ذکا الله عز وجل فرمائی ما کان نشائل النبیین پیغمبر لرا والذین اوهاغ کسان لرا آمنو چ ایمان ایراوڑی دی اندا ور لرا نشائی یستغفرو چ طلب دبخشو غاڑی دی المشرکین مشرکان لرا ولو کانو کتهم وی اولی قربا خاوندان دا قرابت وی من بعد ما ورست ترها غتبین چشکارا سی لهم دی لرا چ ان فتا کی سر هم دی اصحاب الجحیم خاویندان د جهنم دی چ خاویندان د جهنم دی دا خبر او ثابت سی نو بیا دی لره مناسب نه ده چې د کافرانو لپاره د مشرکانو لپاره د الله سم مغفرت وواله نو اوس یو دا سوال دی ته پیدا کی دی هغه سوال دا و چې ابراهیم علی السلام کو هم د خپل پلار لپاره د الله سم مغفرت وغوښته در حال چې د ابراهیم علیه السلام پلار کافر و آزاد او د خپل پلار د پاره مغفرت وغوښتي نو که د کافر د پاره مغفرت غوښتل بند وای نو ابراهیم علیه السلام بیا ولې د خپل پلار د پاره مغفرت وغوښتي الله عز وجل هغه خبره په دې آیت کریمه کې روښانه کړي او فرمایي چې ابراهیم علیه السلام چې د خپل پلار د پاره مغفرت وغوښتي اصلا او په حقیقت کې هغه مهال ابراهیم علیه السلام چې دا کار د پلار لپاره مغفرت وغوښتي د ابراهیم علیه السلام پلار ژوندی و د ابراهیم علیه السلام دا تمه و امید و چې کوم د پلار مې په اسلام باندې مشرف شي او کافر تر دنیا تیر نه شي بیا چې کله الله خبر ورکړي چې دا ستا پلار مسلمان کېدلی نس خامخا به کافر تر دنیا کېدېشي، بیا د خپل پلاره څه بېزار اوسه، بیا د پلار دپاره مغفرت نه دی غوښتي. همدا وجه ده چې مؤمنان مسلمانان به هېڅکله هېڅکله د کافر لپاره مغفرت نه غواړي، که څه هم هر څومره نږدې قریب وي. پیغمبر علیه السلام یې د خپل اکا ابوطالب لپاره نه غواړي، اگر چې ابوطالب د مسلمانانو د اسلام ډېر خدمتونه کړي دي، بیا هم محبوب صلی الله علیه وسلم ځینې مناسو چې ای حبیبه ته د خپل اکا لپاره مغفرت مه غواړه. نو ځکه الله عز وجل فرمایي وما کان نو استغفار ابراهیم، استغفار د ابراهیم علیه السلام لابیه خپل پلار لره. ابراهیم علیه السلام چې خپل پلار ته طلب د مغفرت کاوی دا څنګه و؟ دا نه و الا خو بیا و عن موعده د یو وعدې څخه وعده چې ده کړې وه، ها دا وعده ایاهو دې پلار لره، پلار ته دا وعده ورکړې وه چې زه به ستا دپاره مغفرت غواړم، ستا دپاره به د الله عز وجل څخه د مغفرت دعا کوم. دا چې ابراهیم علیه السلام د خپل پلار سره وعده کړې وه، د هغې وعدې مطابق د مغفرت دعا ورته وکړل، او کله چې ورته ثابته شوه چې د ده پلار به کافر تر دنیا تیریږي، بیا یې دعا نه ورته کول. فلما هر کله تبینه چې ښکاره سوه له د ابراهیم علیه السلام ته چې انه په تحقیق سره هو پلار په ابراهیم علیه السلام عدو لله، دا دشمن دی الله لره، مسلمان کېدلی نس، تبرأ من تبرأ بزار ابراهیم علیه السلام منه د دې پلار څخه، ان بشک ابراهیم ابراهیم علیه السلام چول اواه خامخا زیات رجو کوونکی الله ته، زیات رجو کوونکی الله ته په هر لحظه او په هر دقیقه او هر ساعت کې الله ته رجو او میل کاوی. دا الله ذات عابد حلیم زیات حلم لرونکی و. ابراهیم علیه السلام چې د پلار خبره ورته ثابته شو چې نور مسلمان کېدلی نشي، نو بل اخره یې دا فیصله وکړه چې بیا به زه دعا نه ورته کوم خپل پلار ته. نو د دې څخه یوه مسله دا ثابتېږي چې یو مؤمن مسلمان کولی شي چې یو څوک ژوندی وي کافر وي هغه ته دعا وکړي، داسې دعا وکړي چې یا الله په د اسلام په دین یې مشرف کړه، یا الله کافر یې تر دنیا مه تېره، کافر دی خدای مسلمان یې کړه، دا دعا ورته کولی شي. او که چیرې کافر مړ شو بیا دعا نه شي ورته. همدا وجه ده پیغمبر علیه السلام ابراهیم علیه السلام خپل پلار ته دعا کول کول کول، کله چې کافر تر دنیا تېر شو بیا دعا نه ورته کوله. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم خپل اکا ابو طالب ته دعوت ورکاوه، کله چې کافر تر دنیا تېر شو الله منع کړي چې نور دعا مو ورته کوه، دی نور الله دشمن دی. یو حدیث د حضرت علی رضی الله عنه څخه روایت دی، علی رضی الله عنه فرمایي وایي ما یو سړی ولید چې خپل پلار ته مور پلار ته دعا وکوله، مور پلار یې کافران تېر شوي وه او هغو ته یې دعا کول. نو کله چې زه ورباندې ورغلم ما ورته وویل ایستغفر الرجل لابویه وهما مشرکان، آیا یو سړی چې مور پلار یې مشرکان وي د هغه لپاره د مغفرت دعا کوي؟ نو هغه سړی په جواب کې ورته وویل چې یا علی، آیا ابراهیم علیه السلام خپل پلار ته چې مشرک وو د مغفرت دعا نه ده کړې؟ وایي ما د آیت کریمه ورته ووایه ما کان لنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، او بیا تر دا آیات پورې فلما تبین له انه عدو لله تبرأ منه. نو بیا هغه کس ته دې څخه منع شو، بیا یې مور پلار ته دعا ونه کړه. اوس به یو سوال سړی ته پیدا کېږي چې د پیغمبر علیه السلام مور پلار دا خون پر کفر تېر شوي دي، د هغو به انجام څنګه وي؟ آیا د پیغمبر علیه السلام مور پلار دا به کافران وي او پر هغه کفر به پاتې وي؟ جهنم ته به یې الله اچي؟ او که به پیغمبر علیه السلام مور پلار دا د اسلام په دین باندې مشرف شوي؟ په دې اړه باندې زیات احادیث راغلي دي. یو حدیث ابن بریده رضی الله عنه د خپل پلار څخه روایت کړی دی، ابن بریده رحمه الله د خپل پلار څخه د ده پلار وایي وایي موږ د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم سره په سفر کې وو، او تقریبا زر نفره موږ د پیغمبر علیه السلام سره ملګري وو. یو ځای پیغمبر علیه السلام کښته شو، دوه رکعته لمونځ یې وکړي. کله چې لمونځ وکړي د لمانځه څخه وروسته یې پر موږ باندې مخ راواړوي او تر سترګو مبارکو یې اوښکې بهېدې. حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنه ور ولاړ سو او ورته ویې ویل وفداه بالاب والام وقال یا رسول الله ما لك، اے پیغمبره اے د الله رسول، زما مور او پلار دې در تا قربان وي، سواجه ده څه پېښه ده چې ستا تر سترګو اوښکې بهېږي؟ پیغمبر علیه السلام په جواب کې ورته وویل چې ما د خپلې مور لپاره د مغفرت دعا وکړل چې یا الله زما مور ته مغفرت وکړي، د الله د لوري څخه اجازه رانه کړل سول. نو چې کله اجازه رانه کړل سول نو زما مور و زما ورسره محبت و، تر سترګو مې اوښکې توی شوې. خو بیا د الله عز وجل د لوري څخه درې شیان ماته راکړل سول. یو شی دا راکړل سو، نهیتکم عن زیارت القبور فذروها، پخوا تاسو ما د زیارتو څخه منع کړي واست اوس تاسو زیارت کوي، یو شی دا اوس. ونهیتکم عن لحوم الاضاحی بعد ثلاث فکلوا وامسکوا ما شئتم، تاسو د اختریانو د غوښو خوړلو څخه منع واست اوس تاسو خوراک کوي، څومره چې مو خوښ وي خوري، څومره چې مو خوښ وي خیراتوي، څومره چې مو خوښ وي د ځانه سره ساتي. دوهم شی دا راکړل سو. او دریم شی دا راکړل سو چې پخوا په ښایسته لوښو کې د اوبو چښل او د شربتو چښل منع وه، اوس د دې اجازه وسو. دا حدیث په دې اړه باندې راغلی دی. او همدا ډول یو بل حدیث هم راغلی دی، هغه حدیث کې هم دغسې خبره راغلې ده چې هغه حدیث ابن عباس رضی الله عنه روایت کړی دی. وای پیغمبر علیه السلام چې کله د تبوک د غزا څخه رالی او یو ځای دی چې عصفان نمیشه، په دغه عصفان نومې ځای کې کښته سو. کله چې کښته سو نو صحابو ته امر وکړي چې تاسو لاړ سئ، دغه یو د غره تکیه ده، بېرته ځانونه واچوئ، ځانونه هوسا کړئ، زه راځم. پیغمبر علیه السلام چې کله ولاړې نو د مور قبر ته ورغلې، د مور د قبر و څنګ ته ودرېدې، ډېره اوږده دعا یې وکړه. د اوږدې دعا څخه وروسته یې کلک وژړل، او دا ژړا یې دومره په زوره سول چې صحابه واورېدل. صحابه و چې د ده مبارک ژړا واورېدل، صحابه هم ټولو په چغو سره وژړل. کله چې وژړل بیا پیغمبر علیه السلام ورته وویل تاسو ولې ژاړې؟ صحابه ورته وویل ای د الله رسوله، زموږ ستا ژړا ستا پر ژړا باندې ده، چې تا ته ولې دومره ژړا پېښه سول؟ نو موږ داسې فکر وکړي چې کېدای سي الله و دې امت ته داسې څه شی نازل کړي چې امت یې وړلی نه سي، نو تا ته ژړا راغلې ده او ستا پر ژړا باندې بیا موږ ژاړو. کله چې دا خبره وکړل پیغمبر علیه السلام ورته وویل یا داسې نه ده، بلکې زه خپل مور قبر ته ورغلم او هلته مې دعا وکړل، د الله څخه مې وغوښتل چې یا الله ما ته اجازه راکړي چې د خپل مور دپاره شفاعت وکړم، الله راته اجازه رانه کړل. نو زما پر مور باندې زړه وسوځي، ومې ژاړم. چې کله مې وژړل جبرائیل علیه السلام رانی دا آیات کریمه یې راته وویل، وما كان استغفار ابراهيم لابيه الا عن موعده وعدها الايه. وكان شدا ايات كريمه راتو او غير راتو ابراهيم عليه السلام هم دا ذکر دي چې خپل پلار ته وعده فقط تر هغه محل کول چې کله یقین سو چې پلار من اور کافر دي، بیا دعا نه ده وته کړې، بیا د مغفرت غوښتنه نه ده کړې. وای بیا زما بیا پر مور زړه اوسوازي، ومي ژړل. کله چې مي وژړل نو بیا مې د الله عز وجل څخه څلور شیان وغوښتل، د الله عز وجل څخه مې څلور شیان وغوښتل، دوه شیان راکړل شول او د دوه شیانو منع بیا هم وشول. هغه څلور شیان دا وه، یوه دعا مې دا وکړه چې یا الله زما امت د اسمان څخه په ډبرو اورېدلو باندې مه هلاکوي، او بله دعا مې دا وکړه چې الله زما پر امت باندې داسې غرق مه راولې چې په مځکه کې غرق سي لکه د لوط علیه السلام قوم، او بل دعا مې دا وکړل چې الله زما په امت کې ډلې ډلبازي مه پېښه یې چې فرقه فرقه سره کې يهود او نصارا چې ډلې ډلې سو. او څلرمه دعا مې دا وکړل چې الله زما په امت کې خپل منځي جګړه یو د بل جنگونه او وژنې تا مه پېښه یې. نو بیا الله جل جلاله زما په دې څلورو دعاوو کې اولې دوه دعاوې قبولې کړې، تا امت ته به زه داسې عذاب نور کوم لکه يهود او نصارا او ته چې نور کوي، غرق به د دې لپاره نه وي، رجم من السماء به نه وي. البته دا دوه شیان به پکې وي، ستا امت به ډلې ډلې ګرځي او ستا امت په منځ کې به خپل منځي جنګونه حتی القتال به وي تر قیامت پورې. دا حدیث هم د نبی علیه السلام د مور پلار په اړه راغلی دی. تفاسیرو بیخي ډېر احادیث را نقل کړي دي، خو په هر صورت داسې یو حدیث هم ستا چې هغه بیا تفسیر ابن کثیر ډېر کلک ضعیف بللی دی، چې عائشه رضی الله عنها روایت کړی دی چې پیغمبر علیه السلام دعا وکړل، مور پلار یې را ژوندي سول او بیا ایمان راوړی، بیا بېرته وفات سول. دا حدیث را نقل سوی دی، خو تفاسیر کلک را در باندې کړی دی چې دا حدیث ضعیف دی، د دې لپاره سند نشته. په هر صورت احادیث خو ضد و نقیض د پیغمبر علیه السلام د مور پلار په اړه راغلی دی، خو زموږ او ستاسو مذهب دا دی چې د پیغمبر علیه السلام شان ډېر لوړ دی، نو د ادب له مخې به د پیغمبر علیه السلام د مور پلار په اړه باندې څه نه وایو. دا سب هم نوائی چه پیغمبر علیه السلام مور پلار کافران دی پا جهنم کی بوی دا یو دول زمور دا پیغمبر صلی اللہ علیه السلام دا شان سر یو دول بی عدبی دا او دا خبر با هم نکو چه دا پیغمبر علیه السلام مور پلار جنتیان دی زکر دا سر احادیث و دا آیاتون خلاف خبر دا توقف پا پکشکو پیغمبر علیه السلام مور پلار چه دی چنگ و چیر بوی اللہ اعلم اللہ شکویش مستنف شوائی دا توقف دی پا هر صورت ایمان لوی نعمت دی کده ایمان لوی نعمت چاته ور نصیب شوی قدر یې پکار دی کنی د داسې لوړو لوړو انبیا او اولیا او مور پلار چې د ایمان د دې لوی نعمت څخه بې برخې دي په هغه کې هم خبرې کیږي نو د دې نعمت قدر پکار دی دا د خبرو خلاصه ده سبحان ربک رب العزه عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد